سلامونه او ستړي مسي وخت ما شام شپږ بجې دي د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هله دا چې روغ جوړ او خوشاله بایست او دغه خبرونه باوري د خبرونی د سر ریپورت بمو د پښتونخوا ملي پارټي او د بلوچستان نېشنل پارټي او عوامي نېشنل پارټي مشرانو په بلوچ په کوټه کې او په ټولو صوبه کې د احتجاج اعلان کړی دی. د دې ترڅنګ د کورمی په اړه باندې ریپورت لرو او سره سره د کرک حال هم درکو چلته برید شوی دی. خو پیل له خبرونو سرټ کې پښتونخوا ملي پارټي بلوچستان نېشنل پارټي او عوامي نېشنل ګوند د بی ان پی تر اولسي غونډې وروسته د سوي بریټ پر ضد د سپټمبر پر اتمه نیټه په ټولو صوبو کې د احتجاج اعلان کړی. د کورمی سونی مشرانو پر حکومت غږ کړی چې د وژل شوو مسافرانو د قاتلانو پر ضد د کوهات موعدې له مخې اقدام وسی. د پولیسو چارواکي وایي په کره کې د وسوال په بریټ کې د پولیسو ایس ایچ او او د نور سرتیري وژل شوي دي. او سم د خبرونو تفصیل. پښتونخوا ملي عوامي پارټي بلوچستان نېشنل پارټي او عوامي نېشنل ګوند د بی ان پی تر اولسي غونډې وروسته د سوي بریټ پر ضد د سپټمبر پر اتمه نیټه په ټولو صوبو کې د احتجاج اعلان کړی دی. د سپټمبر پر څلورمه په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال محمود خان څخه ویل چې تر بریټ وروسته دوی د سپټمبر پر درېمه نیټه په کوټه کې د سیاسي ګوندونو غونډه وکړه او فیصله وکړه چې د پیښې پر ضد به د سپټمبر پر اتمه په ټول بلوچستان کې بشپړ هړتال وي. د سپټمبر پر دومه د کوټې د سرياب سړک په شاواني لوبغالي کې د بلوچستان نېشنل پارټي د پخواني مشر سردار اطولا منګل د څلورم تلین ترغونډي ختمېدو سمدستي وروسته بریټ سوي وو چې پکې د یو پولیس والا په ګډون 15 کسان وژل شوی ول. حکومتي چارواکو دا ځانمرګي بریټ بللی وو. تر دې دمه هیڅ د پیښې ځماري نه ده منلې. د کورمی سونی مشرانو پر حکومت غږ کړی چې د وژل شوو مسافرانو د قاتلانو پر ضد د کوهات موعدې له مخې اقدام وسی. د سپټمبر پر درېمه ځایي مشر ملک سلیم اورکزی په ساده کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې په تړون کې ذکر شوی چې په ورانکارو کې ککړ کسان به زر تر زره نیول کېږي او د هغو کورونه به ړنګول کېږي. نوموړي پر حکومت غږ وکړ چې د راتلونکي یک شنبه اتوار تر ورځې پورې د موعدې پر دې ټکي عمل وکړي. نوموړي دا خبره کانفرنس تر هغې پیش وروسته کړی چې د سپټمبر پر دومه نیټه نامعلومه کسانو د سدې د محوري احمد خان نومي کړی کې د مسافرو پر ګاډي برید وکړ چې پکې شپږ کسان وژل شو. وژل شوی ټول سونیان ول. د پولیسو چارواکي وایي چې په کره کې د وسوالو په برید کې د پولیس ایس ایچ او عمر نواز او دوه نور پولیس سرتیري وژل شوی دي. د کرک داو چا باندې پولیسو د سپټمبر پر څلورمه مشال ریډیو ته په لژلي یو بیان کې ویلي چې تیر شپه ناوخته پولیسو په احمد باندې کې کزمه کوله چې موټر سایکل سپرو او سوالو پرې برید وکړ. په بیان کې راغلي دي چې د پولیسو مشر او دغه دوه نور ملګري په موقع وژل شو او سوال لړز کول وروسته لسمي وتښتیدل. تر اوسه کومې سوال ډلې د برید زماري نه ده منلې او پولیس وایي چې د نامعلوم سوال خلاف مقدمه درج کړې ده. د باجوړ جرګې پر حکومت ته ځخ کړی چې پروانو فوزي عملیاتو کې دي د ولسی وګړو له وښونو ځخه ډډه وکړي. جرګه د سپټمبر پر 2 منېټه په باجوړ کې وسوي چې سیاسي او قبایلی مشرانو ګډون وکړ. د جرګې ګډونوالو په پزګوندي او مشر اخونزاده چټان د سپټمبر پر 4مه مشال ډډه ټول چې په جرګه کې له حکومت غوښتنه وسوي چې په سیمه کې دي حکومتي واکداري ټینګ کړي.
نو انتظامی سره دا خبره کول چې دا یې کینی جوړ کړي چې کوم اپریشن تاسو روان کړي دي چې په دې کې به نور سویلی خلک زمون چې کوم دی دا به نه شي ځان کیږي.
پوز د تیر سمو دی رئیس د باجوړ په ماموندو کې د وسوالو زد عملیات پیل کړی چې لکبل د حکومت شمیرو لمخي شاوخوا 100,000 کسان به کور سوي دي. د عملیات پر مهال وسې وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښته ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې هغه د روسي ولسمشر ولادین پوتین کړنو ډیر مایوسه کړی دی او پلان لري چې پراتلونکو ورځو کې به د اړه څوکړي. ته په داسې حال کې ده چې د روسي ولسمشر ولادیر پوتین چن ته په سفر دی او د هیواد ځواکونه په یوکران کې بریدونو ته دوام ورکړي. ترامپ د سپټمبر پر 2 د امریکا لیوی رادیو سره د مرکې پر مالو ولسمشر پوتین سره ډیر شي اړي کې وي خو اوس ورځخه ډیر نه لسوي. ولسمشر ترامپ دا مول چې د یوکران په جګړه کې په زورګونو خلک وژل کیږي چې امریکایان نه بلکې روسان او یوکرانیان دي او دا جګړه هیڅ معنا نه لري. هغه خبرداري ورکړي چې چرته روسیا د سولې پر لور ګام نه اخلي نو نوې تعرفې او بندیزونه به پرې لګوي. ولسمشر پوتین ویلي چې له چین سره اړیکې به ساري حتی رسیدلې چې د خبري چې دا خبري د غربي هوادونو مشران اندیشمن کړي دي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو اوري په روانه غړي کې د جننو ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه لرو. د بلوچستان سیاسي ګوندونو د سپتمبر پر 8 نیټه په ټولو صوبو کې احتجاج اعلان کړی دی. د باجوړ جرګه به د اتوار پر ورځ بیا سره کښېني او د حالاتو جاج په اخلي تر دې لمخه دوی فیصله کړې وه چې دوی له حکومت غوښتنه کړې وه چې په سیمه کې دې له ولسي وژنو څخه ډډه وکړي. په دې اړه خوځنده چټان وویل
جنډا خو زمونږ هم دغه یو جنډا ده کوم چې د امن جنډا ده چې حکومت په خپل خاور باندې ریټ اپ د ګورنمنت قائم کړي او موږ ته د امن او امان راکړي.
په خبر پښتو کې یو نامه دولتي ادارې د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره په پټیو کې د اوبو سنسر لګولو فیصله کړې ده.
او زمیدار تل تک لایټ لګیدلې هغه ته پته ولګی چې دې ټایم کې تاسو فصل ته د اوبو ضرورت کو نشته. نو دا چې موږ ګورو نو اوسطن تقریبا موږ ایته دوه درې او بخور چې دغه بچي
په افغانستان په کونړ کې دراغلي زلزلې له وجې دا سي ډېر مرمنې دي چې به سرپرسته پاتې شوی دي.
د کورنۍ اکثر تنه مر الله سره کوي نه په شی چې د چا راوړي نه په واځه لرم او نو د کورنۍ سرپرست
نو ریپورتونه هم لرو لمشال ریډو سره. اوسم د خبرونی د پال ریپورت د بلوچستان درې سیاسي ګوندونو د سپتمبر پر 8 نیټه په صوبه کې د احتجاج اعلان کړی دی. دا اعلان عوامي نېشنل پارټي پښتونخوا ملي پارټي او د بلوچستان نېشنل ګوند د خبري غونډې پر مهال کړی. محمد خان اڅکزي وویل چې احتجاج د بي ان پي تر جلسې وروسته د سوي بریټ پرزت کوي چې پکې 15 کسان وشل سي ول. نور تفصيل لکوټي ایوب ترن راکوي.
نوموړي د خبره د ستمبر په څلورم نیټه په کوټ کې وای و خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه. پر دې مهال د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي ترڅنګ ځینې نور سیاسي مشران هم ناست وو. د دې خبري کانفرنس پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اڅکزي زیاته کړه چې د دویم ستمبر د پیش په ضد دوی و پرامن احتجاج کول ته اړسوي دي. په دې ترڅ کې نوموړي 13 ورځ د سیاسي جماعتو د غونډې د پریکړو په اړه وویل.
فیصله یې وه چې 8 تاریخ کو ساري صوبې مې پر امن عوامي احتجاج هوګا.
فیصله دا سوې ده چې په اتم تاریخ به په ټولو صوبو کې پرامن احتجاج کیږي ځکه چې پر موږ برید شوی دی. د دې برید په ضد به احتجاج کوو او په پیښه کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ سره به یووالی ښکاره کوو. زه د ټولو سیاسي او مذهبي جماعتو څخه غوښتنه کوم چې د اتم ستمبر په احتجاج کې زموږ سره ګډون وکړي او د بلوڅو پښتنو د هر کوسه باید یو کس راووزي. هغه ورځ به ټوله ټرافیک بند وي که امکان ولري د اورګاډو مخنیوي به وکړي او جازو والا ته هم دا وایو چې دا تم تاریخ لپاره دی ټکټونه نه پلوري.
ممکن هم ته جازو والو چې بیا تاریخ کو کوئی ټکټ نه کټای.
د خبري کانفرنس په خپل وینا کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل وویل چې په بلوچستان کې د امنیت وضع دومره خراب شوی ده چې هیڅوک هم نه دی محفوظه. د سریاب او پښته په اشاره کولو سره ښاغلی منګل زیاته کړه چې په دې پېښ کې محمود خان اڅکزی، اصغر خان اڅکزی او زما په ګډون ځینې نور سیاسي مشران هم ادب کېدلی سو.
جو نقصان هوا ہے یہ صرف بلوچستان نیشنل پارٹی کا نقصان نہیں، یہ کارکن صرف بلوچستان نیشنل پارٹی کے کارکن نہیں،
دا چکن زانی زیان رسیدہ لئی دی. دا یوازی دا بلوچستان نیشنل گوند غڑی نو بلکې دا د ټولو بلوچستان غړي دي. دا ټولو د بلوچستان شهیدان دي او ان شاء الله د دوی نه حق خون به ضایع کیږي نه
او ان کا خون نه ان شاء الله تعالی رایګا نه جايږي.
پر دې مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي زیاته کړه چې د پرلپسې د نامنۍ د پیښو څخه دا څرګندېږي لکه چې حکومت د ولس څخه نه بلکې د دې ځای د شتمنیو څخه دلچسپي لري.
الله نے ہمیں نعمتوں سے بیرمن زمین درتی
فرمائیے، پتہ نہیں اس کو ہم اپنی خوش قسمتی سمجھے. دا کم ذکر کرے دا وہ معلوم نہ دا چدا از مش خوش قسمتی دا یا بدبختی زکه چوز دا از مش په غاړه کې رلوی دا لیدا د سمندر څخه نیولې بیا د دنیا جهان شتمنی خدای مشترک کړی دی. په غز مش په وینو لړلې مرګو یا مړ کی بدلیږي
خون الو لاشون کی صورت میں ہمیں نتائج مل رہے ہیں.
د سیاسي مشرانو د خبرې دغه وروسته کړي دي. کله چې د ستمبر په دویمه نیټه د کوټ په سریاب کې ولشوانی لوبغاړي ته څیرمه هغه وخت یو ځانمرګ برید شوی وو کله چې د بلوڅ ملت پار مشر سردار عطاءالله مینګل د څلرم تلین په اړه یوه جلسه څه ګړۍ له مخه ختم شوې وه. دې جلسې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمین محمود خان اڅکزي، د بلوچستان نیشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل او د عوامي نیشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي په ګډون ځینې نورو مشرانو ویناوې کړې وې. پر دې پیښه باندې د حکومت بلوچستان لخوا په وار وار خواشنۍ څرګنده شوې ده او د ستمبر په درېیمه نیټه په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت مرستیال سکتر امزه شفقات د یو خبري کانفرنس د لارې ویلي وو چې د خلکو د ځان او مال حفاظت کول د حکومت لویه ذمېداري ده. خو د نوموړي په خبره چې د یادې جلسې و منتظمینو ته په وار وار ویل شوي وو چې دوی دې خپله جلسه د ماښام څخه له مخه ختم کړي. د نوموړي په خبره چې د حکومت لخوا تر خپله وسه سخت امنیتي ګامونه پورته شوي وو چې له امله یو پولیس والا هم په یاده چاودنه کې وژل شوی دی. د یادونې وړ ده چې د ستمبر په دویمه نیټه د کوټ په سریاب کې د شوانی لوبغالي و مخ ته یو ځانمرګ برید وشو کله چې د بلوڅ ملت پاله مشر سردار عطاءالله مینګل د څلرم تلین په اړه جلسه ختمه شوه او زیاتره مشران د جلسې د ځای څخه وتلي وو. د دې ځانمرګ برید په نتیجه کې د یو پولیس والا په ګډون 15 کسان وژل شوي او د 40 څخه زیات نور زخمیان شوي دي چې زیاتره د بلوچستان نیشنل ګوند غړي دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ری په کورمه کې سنی مشرانو پر حکومت را کړی چې د وژل شوو مسافرانو د قاتلانو ضد اقدام وکړي. د غشتنه دوی پرون په صدق کې د خبرګونډې پر مهال تر هغې وروسته وکړه چې کله نامعلومه وسوالو پر یو ګاډي برید وکړ چې په کې شپږ کسان ووژل شول. وژل شوي ټول سنیان ول. هم په دې تړاو حکومت د شک پر اساس د محوري کلي د یو اوسیدونکي کور ړنګ کړی دی. تازه حال له طارق اورکزی اورو.
د کورمې سنیانو غوښتنه کړې چې په سیمه کې امنیت قائمولو په خاطر ژوبل شوو مسافرو د قاتلانو پر ضد د شوي کوهاټ معاهده لاندې کاروایی دی وکړل شي. ځای مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی پر 3 ستمبر په صدق کې د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي په معاهده کې دا ذکر شوی چې په تخریبکاری کې ملوثانه زر تر زره د نیولو ترڅنګ کورونه به ړنګول کېږي چې دا هر څه په عمل کې د راوستلو لپاره تر راتلونکي اتوار رس پورې حکومت ته وخت ورکوي.
ماوري کلی کې هغه خلک ونی هغه خلک هغه ځایونه بسوک حکومت حقيقي مانو کې ذمہ دار دی. هغه خلک نه هغه فقیر او غریب خلک دی. د سبب امن امن به بیا دا به بیا شولو یکی نشي فوکا فدی باندې عمل ونه شو او اچل ونه خستل شو. د کوهات د مری مویدی لوندې د 11 نمبر شپ مطابق عمل ونه شو. د یو پسټو څو بیا د لیار محفوظه کسه ده.
په کوزه کورما کې پر 3 ستمبر لا دړدړ سیمه د صدې پلو روان د مهوره احمد خان کلی پر سیمه د سنی مسافرو پر گاډي وسلوال برج شوه وو چې په کشپک تنان عام وګړي وشل شي ول. که څه هم د یاد پیښې اف آی آر پر نامعلومو کسانو شوه خو د زیړان سیمې سید رضا حسین فخری مشال رډیو ته پر 4 ستمبر ویلي چې د پیښې په تړاو یې په مهوره کې موجود د سید تجمل حسین کور د شبي امن معاهده لاندې ړنګ کړي.
پولیس وو ورسره آرمی وو ایف سی وو ورسره نورو انجمن تحریک وغیرہ ټول مشران ټول مشران سره وو. لوور میډل حکومت مشران دی هغه سره وو او بالکل ټیک ټاک چې کور بلاسټنګ سره هغه تا ړنګ کړو او وو دی باندې اس کې سم ته پردې بنه چو کده سي پردې مې شروع کی بیا وو امن څنګه بهار کیږي.
د پیرکای موسیدون کې او مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو توای په سیما کې ذاتی دښمنیانشتا خود یو کس په سر په گاډي کې ناس د ټول مسافرو قتلولو د غنوړ اقدام د سیمي امنیت ته خطر پیدا کړي.
نو کدی خلاف اکشن ونه خسته شو نو دسی یو کس سره بده سنیانو دنیا شیاګانو سره بده دي نو بیا به دیو په سر باندې پلین کوچونو کې ډیر خال مټکیږي په ډابو کې بخال مټکیږي شخصي بدی وا نو دی د غور وکړل شي.
په کورما کې پر مختلفو شخړو د شویو جګړو او پر مسافرو تر بریدونو په شیا سنی مشارانو ترمن د جنوري پر اولنی نیټه د کوهارت پر علاقہ یو موعده شوه چې پکې دواړو فریقینو د سیمی امنیت قائمولو په کارونو کې د حکومت مرسته کولو په شمول 14 مختلف نکات منلی. په پړچنار کې موجود د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیا یو مشر عنایت علی توری وای یقینا تر سختو کوششونو پس د سیمی امنیت بحال شوه وو، خو چند عناصرو یو ځل بیا دا خراب کړی چې داسې هغوی نه یوازې د سنیانو دښمنان دي بلکې دوی سره هم بد کړی.
خو دا خبره یادې سسامه کول غواړو چې دغه علاقې کې څنګ ته دوی تڼی دي، یو سیر تا دی بل سیر تا تڼا دی، نو حکومت یې یو سیتواسې مداري جوړیږي په کور دی چې دا کسان او ارچی دوو تڼو مانځه یو وردود کوي او تونه بیا پټ دی مخیل چې دا سارا پټ کېدای نه شي، او نه حکومت یې مو اپیل دی چې ته خپلو تڼو والا او نه پښتنه وکړه چې توسې دوو تڼو مانځ کې داسې وردود کېږي ته چېته وي.
بل خوا په کوزه کورمه کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې پر رسنۍ خپور شي مشال لډیو ته پر 14 ستمبر ویلي، په سیمه کې تر یاد پیښې پس پیل شوې لټونې عملیات لا هم روان دي چې پکې تر اوسه 45 مشکوک کسان یې په خپل حراست کې خستي. چارواکي وایي د پیښې په اړه تحقیقات روان کړي او غواړي چې زر تر زره اصل مجرمان یې د قانون منګولو ته ور وسپاري. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو دا امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.
تاسو مشال ریڈیو ری خبری گڑی داز عبدالحی کاکڑے ما او اسمجو بنو تھا زمر ہمکار عمر وزیر سره د ټلیفون پر لاین دی. خبر دا چې نن په کرک کې پر پولیسو برید شوی چې پکې درې سرتیري وژل شوی. په برید کې یو تانیدار او دوه سپایان دي. تر اوسه هیڅ د حملې ذمہواري نه ده منلې. عمر دراز خان، تاسو سره کله وای او مهرباني وکړئ د دې پیښې تفصیل راکړئ.
مننه عبدالحی، بالکل د کرک باندې د اوتشا چې کومه سیمه ده د هغه تانی سچو عمر نواز او داغه سره چې نور پولیس سرتیری دي د پولیسو په وینا چې پرونه د شپې نه وخته دوی هلته پر گشت باندې وو په سیمه کې چې پولیس څنګه د شپې گشت کوي د مختلفو د وارداتو د مخنیوي لپاره. نو دغه مهال پولیس وایي چې وسلوال چې هغه په موټرسایکل باندې سپاره وو نو په هغه باندې برید وکړو. په ګاډي کې دننه ایس ایچ او په خپل چې عمر نواز نوم یې دی دا پانډا د اوچا تانه ایس ایچ او دی او دا احمدی بانډا سیمه کې په دوی باندې دا برید شوی. ورسره دوه نور پولیس سرتیری د درې وړای په موقع باندې وژلی دي. پولیس وایي چې وسلوال د پیښې وروسته شپه بیا تښتېدلی دي، خو پولیسو د لټون عملیات پیل کړی دي. دا نه معلومه زیاتی مقدمه درج کړی ده. او عبدالحی دلته به یادونه دا وکم چې دا په کرک کې دا لومړی ځل نه دی، بلکې د دې ورځ وړاندې په پنو کې د سپتمبر په 2 دلته د ایف سی پر کلا باندې سهار وختي ځانمرګي برید وشو چې د ډی ای جی پنو سجاد خان په وینا 15 بیا نور وسلوال د ځانمرګي برید پس دغه کلا ته د نشول 12 غنټې الته بیا مقابله یا جنگ جاری و چې دغه ورسته شپږ وړه دغه وسلوال ووجل شول او شپږ امنیتی سرتیری چې پاغي کې یو فوزی او 15 اف سی ال کاران واغه هم ووجل شول او نو نس نور جو بل شول. دا غنه وړاندې په میرلي کې هم ورته ډول په پولیسو باندې برید شوی چې یو پولیس یې وجل او دوه وسلوال یې وجل.
مننه عمر وزیر، تاسو چې تفصیل راکې شوخت ورته غواړو. اوریدونکو، زو بیا باجوړ ته باجوړ کې بیا سیاسي او قبایلي مشران د اتوار پر ورځ سره جرګه کیږي او په دې سیمه کې به د وسلوالو ضد روانو عملیاتو جاج اخلي. تر دې وړاندې د سپتمبر پر 3 هم دوی جرګه کړې و چې په کې حکومت غوښتنه کړې چې د عملیات پر مهال د ولسي وګړو له وژنو ډډه وشي. په باجوړ کې د وسلوالو ضد عملیات پر مهال 100,000 کسان به کور سوي. د پرونی جرګې په اړه شانواز درګزي د جرګې لوی وغړي اخونزاده چټان سرمرکه کړې او په سر کې د هغوی غوښتنې پوښتلې دي.
ایجنډا خو زمونږ هم دغه یو ایجنډا ده، کوم چې دا امن ایجنډا ده چې حکومت په خپل خاوره باندې ریټ اپ دی ګورمنټ قائم کی او موږ ته د امن او امان راکړي. دویمه دا چې زمونږ ای ډی پیز راوتلي دي، وغه ډیر په بد حال باندې دي. دا غوی هیڅ پرسانې حال نشته دي. نو دا غوی چې کوم ضرورت دی او کوم دغه دي شغه د حکومت مخې وړاندې تکیدو چې باید خلکو ته دا مشکلات کی او دا مشکلات چې کوم دي دا حل کړي. بل دا چې آپریشن باندې زمونږ بالا ته حفاظت دي، زمونږ سویلین خلک چې کوم دي هغه پکې شهیدان کیږي. نو انتظامیه سره دا خبره کول چې دا یقیني جوړ کړي چې کوم اپریشن تاسو روان کړی دی چې په دې کې به نور سویلین خلک زمونږ چې کوم دی دا به نه شهیدان کیږي او بیرته زمونږ په دې خبرو باندې عمل درآمد نه کیږي. نو د دې لپاره نه به ګورو چې څه لاره اختیار کړو، ځکه چې عوامو سره خو نور څه لاره نشته دی. عوامو سره خو واحده نه لار چې کوم دغه د احتجاج ده.
تاسو خبره وکړه چې په دغه کې سویلین خلک یا سویلین آبادۍ چې کومې دي نو هغه پکې هدف کیږي او داسې شوي هم دي. خو د هغې نه وړاندې حکومت خو دلته اعلان هم کړی او کمشنر انتظامیه هم ورته داسې بار بار اعلامیه جاري کړي چې تاسو کلي خالي کړئ دپاره د دې چې هلته عسکري او هدفي عملیات وشي.
دا کومه واقعیت چې کوم ځینو کې کېږي دا هغه ځینه دي چې دوی حکومت ورته نه دي ویلي چې تاسو د دې ځینو نه وځئ. خالی لکه مثال په تور باندې بل ورځ په لغړی کې واقعیت وشو، نو لغړی حکومت نه دی ویلي چې تاسو دا ځینه خالی کړئ. کوم کلو کې چې دی وینا کړې ده د هغې نه خلک راوتلي دي او په هغې کې د اوسه پورې په سویلین سره څه واقع نه ده شوي. د اوس چې کوم واقعیت روان دي نو دا په هغه ځینو کې روان دي، په کوم ځای کې چې دی سویلین ایستلي نه دي، ورته نه دي ویلي چې تاسو وځئ.
بل دغلته یو خبره هم دا وشوه چې یاره جزوي مذاکرات شوي دي، خو یو با اختیاره او غټه جرګه جوړول په کار دي. د جزوي مذاکراتو ستاسو په نظر باندې څه معنی؟ او بله غټه جرګه هغې به داسې وویلې چې ګنې غټه جرګه کې دوی د افغانستان کې ملته د خلکو سره خبر وکړي چې کوم هلته واکمن دي، یا دلته او پاکستان کې چې کوم واکمن دي هغې سره. نو دغه شانته جرګې تاسو تېرو وختونو کې هم تاسو پخپله هم تللي وي افغانستان ته داسې یوه جرګه کې داسې لسی جرګي څومره با اختیار وي هغه په دوه حکومتونو باندې کې د افغانستان کې د پاکستان دي، داسې آیا فشار پر راوړي شي او هغه جرګي آیا داسې وي چې ګنده خبره ومنل شي؟
منګه چې تلی و هغه منګه جرګي له نو تلی متو ستپته ده منګه د دې نه پز حمید سی بلیګلو
جی
نو منګه دا خبره کړې و چې منګه په اکتوبر کې مذاکرات شروع کړې دي
جی
او منګه ټول خبرې ختمې کړې دي او ټول هر څه چې کوم دی هغه شوي دي. تاسو سره پلاشي او هغه خلک د عزت په طریقه باندې راوړوي
جی،
خو به چې موږ هلته لاړو نو به حالات هغه شانته نو بالکل ته حقیقت وي چې مذاکرات د جرګه ته وایي چې هغه په لاس اختیاري هغه زوروري
جی
هغه نه د پنځینو یې راکېږي چې که زمونږ د دې جرګې خبره ونه منو نو موږ ته به دا نقصانات راورسیږي
جی.
خدا خو دوانه تاخور خلک دي د دې په منځ کې جرګې مرګې نه کیږي. منګه دا خبره کوم چې دا خبره تاسو د افغانستان د حکومت سره او مذاکراتو په ذریعہ باندې حل کړئ.
نو دا به څوک حل کوي؟ تاسو په نظر باندې ریاست به حل کوي کی جرګه به حل کوي؟
ریاست به حل کوي، جرګه دا شرط حل کولی شي. جرګې سره څه اختیار دی؟ جرګه کو پر کو خبره وو کې وغه سبا د پاکستان ریاست نه منې نو موږ به پاغه باندې شو کو، یا د افغانستان ریاست نه منې نو موږ سره کم داسې راغلي چې هغوی نه به جرمانه واخلو یا به ورسره څه دغه وکړو. نو موږ دا خبره کوو چې حکومت دی مذاکرات
چې په هغې هلته وویل شو چې را باجوړ کې د اولې ورځې نه چې څومره مړي شوي دي کاغه صاحب لکه 2008 نه اووم نه په دې ترګري کې د هغې قاتلین د اوسه پورې څوک ګرفتاره شوي نه دي. تا دغه کې شاید د اتوار په ورځ باندې دا خبره مخته راشي چې یاره دغه کسانو ته د شهداو پیکج ورکړی شي.
دا خو زموږ زړه مطالبه ده چې یاره کومو کسان سویلین پاتې کېږي هغوی ته د معاغه شانته پیکج ورکړی شي څنګه چې سرکاري خلکو ته ورکړل کېږي. خو د دې سره سره زموږ مطالبه ده چې د 2000 کیسنا
جی
کم خلک ټارګټ شوي دي، نامعلوم خلکو ټارګټ کړي دي. پاغې کې زمنګا سېنېټر صاحب دی، پاغې کې ریحان جیب دی، پاغې کې مولانا خان جیب دی، دغه شانته نور ګڼ کسان دي. نو دغه قاتلان دي ګریفتار کړي شي او هغه ته سزا ورکړي شي.
هغه کلی چې کوم کلو ته اعلان هم نه دی کړی چې تاسو کلی خالی کړئ، دا غي نه هم خلکو کړي شروع کړي دي. نو دا خلک به چیرته دي؟ لکه دغه به کولسی آبادی او تورزی نو یو څوک به مستیو کې د 15 ورځې لپاره خدا ته دا به سمبالول مشکل نه وي.
متاثر شي هغه ته مشکلات دي چې کوم خلک په خپل کورونو کې ناشتي هغه ته مشکلات دي. خلک ځکه نور راووته چې دیو په هغه جینو باندې کم جینو ته چې دیو خبر نو ورکړل چې تاسو وزې من کدي زی اپریشن کو
جی
په هغه ځای باندې ګولې ولګې دي په تنه لګي د طالبانو ذ طرف ولګې دي د سرکار ذ طرف ولګې دي په هغه جینو باندې ډرون حمله وشولې دا پتن نه لګي سرکار وای چې دا طالبان سره روان دي هغه وکړي طالبان وای چې دا سرکار کوي خو د خلکو نقصانات وشو او تکلیف خو ټول ما جوړ ته دي ځکه چې کم خلک راوتلي دي دا خلکو سره په کورونو کې دي ته خپل اندازه مو لګوا چې چا سره اته کسان لس کسان فیملی کې راشي او هغه دا په کور کې کینی یو ورځ نه دوه ورځ نه هفته نه میاشت نه خلکو ته به څومره تکلیف وي.
بالکل
دویم خبره دا چې زمونږ کوم خلک راوتلی دي نو هغه زمونږ په سکولونو کالجونو کې هغوی ته پناه ورکړل شوې ده زمونږ سکولونه هم بند دي زمونږ د ماشومانو د تعلیم چې کوم دی نو دا هم ډېر لوی نقصان روان دی نو تجارت هم زمونږ بالکل په ځای باندې ناست دی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم. په خیبر پښتونخوا کې دکانداران وایي چې په پنجاب کې د سیلابونو وروسته خوراکي شان ډیر ګران شوی دی. رپورټونه وایي چې پنجاب د پاکستان اته 80% برخه خوراک پیدا کوي او سش کال 80% وریجه او 30% غنی سیلابونه خراب کړي دي. دکانداران دا هم ول د خوراکي شان قیمتونه په ځای ولاړ نه دي بلکې هر ورځ ګراني شي. په دې اړه زموږ همکار شانواز ترکزی د خیبر پښتونخوا د کروندګرو اتحادیې مشر محمد علي ډګروال سره مرکه کړې او په سر کې د ګراني پاړه پښتنه کړې ده.
د خوراک په مسله کې مطلب دا دی چې نن توګه ډېر ګراني راتلون کې ده. دا غنه مور اړ خود اوس نو ځنګل ما تر دې هدا پورې ورېدلې چې 5000 تر رسي چې بلاغه نمونه مطلب دا خلکو سٹور کړي او په پنجاب کې غنه اکثر د اوپن ایریا کې مطلب دا خلک سٹارټ کوي چې اگستي نو سیلابونه راغلي ویني لازم خبره ده چې د فوډ مسلې به پیدا کیږي او ریټونه بلاده من دې سره دنګ
مطلب زمونږ صوفی صدا خوراکي شین به پنجاب راځي د سوبیته
نو زمونږ ډیر کافی خوراکونه کاغذ دریږي په شکل کې دی کاغذ د غنمو په شکل کې دی کاغذ مطلب دا دی مینا د سبزیاتو په شکل کې دی چې داږي سبزیات زمونږ نه مخ کې راځي کنه د پنجاب او د سن نو دا سيزونه مطلب دا دی چې متاثر شي نه مطلب دا دی د بال لري ګرانی کې او مطلب دا دی مونږ ته ولاغه ډېر لوی مشکلات دي
دوه دغه سره مونږ کدا وګورو دغه سن کې مې وکتل پرونل ته باغونه د مونږ ډېر خراب شوی دی او په دې باغونه نګر جنوبي پنجاب کې هم
هغه کوم مطلب دا دی د باغ په شکل کې دی کغه د سبزیاتو په شکل کې دی نو هغه الریډي مطلب دی سیلاب د ټول میداني علاقه را او په دې کې مطلب د هر ډیسټریکټ خپل خپل سيزونه دي مطلب دا لري جرینو غا دې سره متاثر شي ویلې لازم
په تیر ورو دو دریو کالو کې کومنګ وګورو نو د پاکستان حکومت د غنمو امدادي قیمت سپورت پرایس چې کوم د غنمو مقرره او خلکو غنم اسیم بیا کم وکړل و چې غنم کم مو تقریبا 15% تیر ورو کې ما سروي کتلی و 15% خلکو غنم کم کړل دي او چې بیا په لاره سیلاب هم راغی غنم
ډېر کم دي خو راځي مسلې به پیدا کیږي
دا سی باندې چې موږ به بهر راغوړو غو ګران قیمت په ډالرو کې به راغوړو
بل خبره ده جی تاسو دې ته سوچو کې چې پرون دې چینی بارو لګل امپورټ ایکسپورټ کړه
جی ها
او ایک دم بیا چې نه د چینې بهران پیدا نه زار یان په دې مچ دا سټټیسټیک د سوق جوړې په دې مارو دو مارکیټ کې چې دې ته صحیح معلومات ولې نه چې ته چینی بار لګي او بیا ایک دم لابل فصل نه دراغلې د چینې بهران پیدا کیږي ها نه دا ټول کړه دا وای په لندو لفظو کې کنه نو مله دا ټول د مافیا کردارونه دا ټول ملک او د ولس کې کنه نه دا مافیا یارغه مال کړي رې کغه د اګریکلچر سېکټر کې د شوګر مافیا را کغه کاټن مافیا را کغه دلته مطلب دار چې دین د ټوبه کو ما پیرا نه دا ټول لس چې دین دی هر غمال کړي وي تر کې دی د لاس متاثر دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه تر اخیسته شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ
تا تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونې نیمای تر اغلیو د خبرونو لنډیز. پښتونخوا ملي عوامي پارټي، بلوچستان نېشنل پارټي او عوامي نېشنل ګوند د بي ان پي تر اولسي غونډي سمدستي وروسته د سوي برید پر ضد په ټول صبح کې د احتجاج اعلان کړی دی. د سپتمبر په څلورمه په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال محمد خان اڅکزي وویل چې تر برید وروسته دوی د سپتمبر پر دویمه نیټه په کوټه کې د سیاسي ګوندونو غونډه وکړه او فیصله وکړه چې د پیښ پر ضد به د سپتمبر پر اتمه په ټول بلوچستان کې بشپړ هړتال وي. د کرمي سنی مشرانو پر حکومت غږ کړی چې د وژل شوو مسافرانو د قاتلانو پر ضد د کوارټ مادې له مخې اقدام وسی. د سپتمبر پر درېمه ځای مشر ملک سلیم ورگزی په صدا کې خبري غونډې پر مهال وویل چې په تړون کې ذکر شوی چې په ورانکارو کې ککړ کسان به زر تر زره نیول کېږي او کورونه به لنګول کېږي. د پولیس چارواکي وایي چې په کره کې د وسوالو په برید کې د پولیسو ایس ایچ او عمر نواز او دوه نور پولیس سرتیري وژل شوي دي. د کرک د اوشا بانډې پولیس سپتمبر پر څلورمه دا خبره مشال لیډو ته وکړه. د باجوړ جرګې پر حکومت غږ کړی چې پروانو پوځي عملیاتو کې د ولسي وګړو له وژنو ډډه وکړي. تاسو مشال ریډوري او د خبرونی دوه منیمای تراغلیو او خبرونی ته بدوام ورکو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل پولنډي سیال کارول نوراکی ته وویل چې امریکا چمتو ده چې په دغه هیواد کې خپل پوځي شتون ګڼ کړي. پولنډ د مرکزی یورپ د هغو هیوادونو څخه دی چې د ناټو ختیځ جوړوي او وارسا د روسیې اقدامات له نشتې ساري. پولنډ د روس په وړاندې د یوکرین یو مهم فوجي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. وارسا له اوږدې مودې راهیسې په پولنډ کې د امریکا د پوځي شتون د زیاتوالي غوښتنه کوي. تفصیل په دې رپورت کې.
ولسمشر ټرمپ په واشنگتن کې د ولړ مراسمو په ترڅ کې د پولنډ د محافظه کار ولسمشر کارول نوراکی هرکلی وکړ. دغه مراسم چې د امریکا اف 14 جنگي الوتکې د پاسه ګرځېدلې د پولنډي هغه یو پوځي پیلوټ د یاد د درناوي لپاره ترسره شول چې تیر میاشت په یو هوایي صحنه کې مړ شو. ټرمپ د پښتنې ته چې آیا پلان لري چې امریکایي ځواکونه چې پولنډ کې د حمل تفریق دی مثبت جواب ورکړ. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې فوق العاده وبللې او زیاته کړه چې که پولنډ وغواړي امریکا به هلته نور ځواکونه هم ځای پر ځای کړي. پولنډ د روسیې په وړاندې د اوکراین یو مهم پوځي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. ټرمپ وویل موږ هیڅکله پولنډ څخه د سرتیرو د ایستلو په اړه فکر هم نه دی کړی او زیاته کړه موږ په خپل ټول توان پولنډ سره یو او خپل ځان دفاع کې به موږ پولنډ سره مرسته وکړو. ورسا له اوږدې مودې راهیسې په پولنډ کې د امریکا د پوځي حضور د زیاتوالي غوښتنه کوي. متحدو ایالاتو د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسیدو راهیسې په جرمني، ایټالیا، هسپانیا، هالند او نورو اروپایي هیوادونو کې ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې پیل کې هدف په اروپا باندې د شوروي د یرغل مخنیوي وو. په پولنډ کې د امریکا د میشتو ځواکونو لومړنۍ پلټنې په دغه هیواد کې د دایمي حضور په پار د 2023 کال د مارچ په میاشت کې دغه هیواد ته ورسېدي. اټکل کېږي چې شاوخوا 8000 امریکایي عسکر او ځینې په دوراني توګه اوس مهال پولنډ کې ځای پر ځای دي. د پولنډ ولسمشر کارول نوراکی وویل دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پولنډ د بهرنیو سرتیرو کوربتوب ته خوشاله دی. نوراکی چې د متحدو ایالاتو د ولسمشر یو مشهور مینوال دی، ترامپ سره له خبرو اترو وروسته وویل چې دواړو ولسمشرانو د سرتیرو د کچې د لوړولو په اړه خبرې کړي او زیاته کړه چې ترامپ د پولنډ امنیت په کلکه تضمین کړی دی. تر دې یو ورځ مخکې د پولنډ بهرنیو چارو وزیر رادوسلاو سیکورسکی هم خبریالانو ته ویلي وو چې د دواړو ولسمشرانو د ځانګړو اړیکو بریالیتوب بداوي چې متحد ایالات پولنډ کې خپل حضور ګڼ کړي. ترامپ په تکرار ویلي دي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه ناهیلي شوی دی او ګواښ کړی دی کچیرې پوتین په اوکراین کې جګړه ونه دروي نو په مسکو به بندیزونه او تعرفه ولګوي. ترامپ په خپلو تازه څرګندونو کې خبریالانو ته وویل زه ولسمشر پوتین ته هیڅ پیغام نه لرم، هغه پوهیږي چې د ما دریض څه دی او هغه په یو ډول نه یو ډول پریکړه وکړي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینا.
او سم د افغانستان د زلزلې په اړه د ملګرو ملتونو د بیا میشتیدنی پروګرام یون هابیټیټ ویلي چې ختیځو ولایتونو کې له زلزلې وروسته بیړنۍ مرستې روانې دي، خو ټینګار کوي چې د مرستو ترڅنګ باید زر تر زره د زلزلې په وړاندې د مقامو کورونا او د جوړولو او بیا رغونی کارم پیل سي. د اگست پر 3 د سپتمبر د لومړي نیټې په منځ نه شپه زلزله سوي چې په کونړ کې د طالبان د حکومت د وایي سبیلا مجاهد په وینا د وجود سو کسانو شمیر 411 ته پورته سوي دي. حکومت د وایاند سبیلا مجاهد په خبره د وجود سو کسانو شمیر لکه څنګه چې 411 رسیدلی دي او دارنګا په زرګونو زخمیان دي. تفصیل په دې رپورت کې.
طالب چارواکی وایي په کونړ کې لا هم د ژغورنې عملیات دوام لري. د دې ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی نجیب الله حنیف د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون ته ویلي که څه هم په ډیرو سیمو کې دا عملیات پای ته رسیدونکي دي، خو په خبره یې د ځینو درو په لورو پرتو بانډو او سیمو کې چې د لارو د خرابوالي له امله پکې د ژغورنې عملیات سخت دي، لا هم د قربانیانو لټون دوام لري.
نو دغه یو ستونزې ته مخ یو چې سړکونه خراب شوي دي او هغه ځایونه چې خلک اوس هم صنعت د خاورو لاندې دي هغې ته رسېدلي د خلکو ډېره ګرانه ده. 5 ساعته 6 ساعته پیدا مزل دي.
د ریختر په کچه 6.1 درجې دي. زلزلې د اګست په 1 د شپې ناوخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخ مرګ ژوبله واړوله. په کونړ کې د زلزلې یو شمېر قربانیان وایي لا هم د کورنۍ ځینې غړي ورک دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې ولایت د غازی آباد ولسوالۍ یو زیانمن شوی میر محمد ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ اته غړي مړ شوی او لای هم دوه ماشومان تر خاورو لاندې دي.
اوس دوه ماشومان اوس هم ډوب دي، شهیدان ډوب دي. اوس پر لاو کوم پته مونږ ته نه ده کوم مرسم وسه کیږي را سره کې نه کیندي شنو جوړګ پراته نو اوس ته دا قسم کوم چې ما پرون ماسپخي مې ډوډۍ خړل او به دا ما ډوډۍ نه خړل. مو دې چارواکو تم سوري و دا څوک عوام را روان دي تم سوري و شهر را تاسو مې سم دردي وګ.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکو خان محمد چې دې په زلزلہ کې سخت زیانمن شوی وای خلک پر اخم رستو ته اړ دي.
یو ځای روغ پاتې نه دي او ټول کورونا اړنګ شوی دي او اوس هم زمونږ زخمیان او مړي په خاورو لاندې پراته دي. نو زمونږ سره په دې کې پوره همکاري وکي، هم مونږ ته مواد غذایی د دې اشد ضرورت دی ځکه چې خلک ټول په دې پټو کې پراته دي، کورونا یې اړنګ شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له زلزلہ ځپلو سره د 100 میلیون افغانۍ د مرستې اعلان کړی، خو زلزلہ ځپلي وایي سرپناه نه لري او خوراکي مواد هم ورته په سختۍ رسیږي. په همدې حال کې د ماشومانو د ژغورنې نړیواله اداره سیف د چلند وایي په کونړ کې د زلزلې له امله ناورین رامنځته شوی او ماشومان بیړنۍ خوړو اوبو او سرپناه ته جدي اړتیا لري. دغه سازمان د سپتمبر په 2 په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې د زلزلې له امله د پاکو اوبو سرچینې ګډې وډې شوې او په زیانمنو سیمو کې د ناروغیو د خپرېدو ویره ډېره کړې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او ویلي د زلزلې په سیمه کې زرګونه څاروي له منځه تللي او کاجله تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره موجوده ده. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي د زلزلې له امله د 1500 ترمن څاروي او 1500 هکتاره کروندې له منځه تللي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار په یو بیان کې وویل چې دغه مرګونی زلزلې بشپړ کړلی لمنځه وړي او دا مهال ګڼ شمیر کسان له سرپناه پرته شپې سبا کوي او د دې فاجعې مدیریت د افغانستان او مرستندویو بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي دغه مرګونی زلزلې له امله له 2000 ډیر کسان بې کوره شوي او د ښوونځیو کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دریم مرګونی زلزلہ ده چې په پراخه کچه مرګ ژوب لاړوي. د 2023 کال د اکتوبر په 1 د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د 6.3 درجې زلزلې 1500 کسان وژلي و. له دې وړاندې د 2023 کال د جون په میاشت کې یوې زورورې زلزلې پکتیا، پکتیکا، خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیان ولسوالیو کې او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې په زرګونه کورونه ویجاړ شول او لامل یې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي وو.
د کونړ ولایت یو شمېر زلزله ځپلې مېرمنې وایي بې کورنۍ سوي او بې سرپرسته پاتې دي، نه پوهېږي څه وکړي او چیرې ولاړې سي. په کونړ کې په زلزله ځپلو زرګونو ټپیانو کې داسې مېرمنې شته چې بې کورنیو سوي او یوازې پاتې دي. د یکشنبې په ورځ د شپې ناوخته د ریکټر په کچه 6 درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو کې په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درنه ځاني او مالي زیان اړولی دی. تفصیل په دې بل رپورټ کې.
په کونړ کې په زلزله ځپلو زرګونو ټپیانو کې داسې مېرمنې هم شته چې بې کورنۍ شوي او یوازې پاتې دي.
د کورنۍ 8 تنه مې له لاسه ورکړل. نه یم پوه شوی چې دلته چا راوړی یم، نه ته یوازې لرم او نه د کورنۍ سرپرست.
سوله نومیږي. دې ته سپتمبر په 3 له روغتون ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې له دې سایه تر وتلو وروسته چیرې ولاړ شي او څنګه وکړي. نوموړې زیاته کړه
خزینه ډاکټران هم نه داسې ځایونه مې خوږ دي چې نارینه وو ته مې نه شو ښودلی. اوس دلته زما علاج کېږي د چا چې ټوله کورنۍ له منځه تللې وي. هغه د مشکلاتو به څه ووایم، هلته مې کورنۍ وو، مالونه وو، اوس یوازې حیرانه یم چې چېرته لاړه شم. دلته یو 4000 روپۍ راکړي دي خو نه پوهېږم چې څه پرې وکړم او څه شی پرې واخلم. آن هېڅ پیوازې نه لرم چې لاړ شي او زما څه ضرورت یې درمال راته راوړي.
د رضاکارانو په وینا په کونړ کې ګڼې ټپي ښځې له پایواز پرته روغتونونو ته انتقال شوې دي. نثار احمد احمدي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د رضاکار په توګه کار کوي ازادي راډیو ته وویل،
ښځو مشکلات ډېر زیات وو په شف خانو کې چې موږ لاړو. اکثره داسې ښځې وي چې هغوی بیخي پیوازې نه لرل، مطلب دغه اولس او یا دولتي چارواکي یا صحي ټیمونه ساحې ته رسېدلي چې کتلي ده سیاسره ده او ناروغه ده، اړتیا لري درملو ته، هماغه ځای نه راجیګه کړل او سیتامې ته رسول. اوس په سیتامو کې پرته ده نه څوک هلته پېژني، نه دغه پیواز لري، او که څوک وخي چې زه فلاني کلي ماغه کلي ټول د منځه تللی، موږ نه پوهېږو چې د دې د سرپرست څنګه پیدا کړو.
د یکشنبه د اګست د 10 د شپې ناوخته د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه زیانې او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې په کونړ کې 1450 کسان مړ شوي او لږ تر لږه 3394 تنه ټپیان شوي دي. د ده په وینا 5412 کورونه هم ویجاړ شوي دي. په ورته وخت کې د ژغورنې د یوې ډلې غړې ډاکټره فوزیه نعیم چې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ ډیوه ګل سیمې ته تللې، هلته وضعیت کړکېچن بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د مرستې ټیمونه خلکو ته د عامه پوهاوي تر څنګ د څښاک اوبه، جوس، کیک، صابون، شامپو، مخپاک، چپلقې، څراغونه او نور لومړني توکي ورکړي، خو ټینګار کوي چې د ښځو او ماشومانو بیړنۍ اړتیا خیمو او سرپناه ته ده.
اوسني حالاتو کې ښځې او ماشومان سرپناه او امن ځای ته ضرورت لري چې د طبیعي حوادثو په امان کې وي، په دې چې دوی خپل سرپرستان ته لاس ورکړی دي. تیزې کې خو ښکاره خبره ده چې ضرورتونه ډېر زیات ده، لکه خوراک، څښاک، یعنې د اوبو کمبود شته، ضرورتونه ډېر زیات ده. خو موږ چې ارزیابي وکړل او ولیدل شلتر یا خیمې ته ډېر زیات ضرورت لري، په دې چې اکثره کورونه نړېدلی ده او کوم یو چې پاتې ده هغه هم د اوسېدو نه ده.
کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست د پلان او همغږي مدیر موسی نورزی هم وایي چې د څوکۍ ولسوالۍ ځینو سیمو ته تر اوسه هیڅ مرسته نه ده رسېدلې او خلک له سرپناه پرته ژوند کوي. هغه وویل
په شمال ساحه کې او په سپیرکۍ بانډه کې هلته انتقال د
د ملګرو ملتونو د بیا میشتیدنې پروګرام یا یو ان هبیتات ویلي چې ختیځو ولایتونو کې له زلزلې وروسته بیړنۍ مرستې روانې دي، خو ټینګار کوي چې د مرستو تر څنګ باید ژر تر ژره د زلزلې په وړاندې د مقاومو کورونو د جوړولو او بیا رغونې کار هم پیل شي. دغه ادارې د سپتمبر په 3 په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړی و چې له دایمي سرپناه پرته به زیانمنې شوې کورنۍ په ځانګړي ډول ښځې، ماشومان، ډېر عمر لرونکي او دغه راز معلولیت لرونکي کسان په روان جمعې کې له سختو ستونزو سره مخ شي او له ټولو مرسته کوونکو یې غوښتي چې د بیا رغونې او اړینو اړتیاو په پوره کولو کې بیړنۍ همکاري وکړي.
د مشال ریډیو واتساپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
په بر جنوب وزیرستان کې د ماین په چاودنو کې ټپي سوي کسان غوښتنه کوي چې حکومت دې ورسره کړې ژمنې پوره کړي. دوی په وینا نه یوازې علاج پیسې نه لري، بلکې په عام ژوند کې هم له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی په خبره حکومتي چارواکو په وار وار د مالي مرستو اعلانونه ورته کړي خو پوره کوي نه. بل پلو د سیمې پارلماني استازي وایي دوی باور ورکوي چې ټول معذوره سو کسانو ته به اعلان سوي مرستې رسیږي. د دوی په خبره حکومت داسې کسان ګمارلي دي چې ټول ټپي سو کسانو نمونه په کره توګه راټول کړي او اړوند ادارو ته وسپاري. جنوبي وزیرستان یو لغو سیمه دی چې په پراخه توګه په کې ماین چاودنې کېږي. تفصیل د ازم الله همکار په دې رپورت کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پمائن چودنه کښې معذور شوي کسانې مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت مالی مرستې نه ورسره کوي چې په وجه یې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برا کښې د کوټکۍ سیمې اوسېدونکی کبیر مسید ویایي مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان اپر ضلع کښې په مائن چودنه کښې معذور شوي کسانې مالی مرستې غوښتنې په باره کښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل آصف خان زیوتاوی چې د حکومت کوشش یې دی چې د ضلع د ځمکې نه ماینونه زر صفا کړي. سویلی وزیرستان پر ضلع کښې په مائن چودنه کښې معذور شوي کسانې د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې دوی ته مالی مرستې ورسولې د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
او سم یو ځانګړي رپورټ تر ازو. پاکستان کې تعلیم لپاره درې بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. ځینې پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې یې نوی کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه ولري بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. حکومت وخت په وخت هڅه کړې چې په ټول ملک کې یو شان تعلیمي نظام راولي خو تر اوسه پکې بریالی شوی نه دی. د سرکاري سمیرو تر مخه په پاکستان کې څه د پاسه 3.5 میلیونه ماشومان په سرکاري سکولونو کې له 6 میلیونه زیات په شخصي سکولونو کې او شاوخوا څلور میلیونه په دینی مدرسو کې زده کړې کوي. د درې مختلفو نظامونو په مختلفو اړخونو زموږ همکار منور شاه دا ریپورت جوړ کړی دی.
په هر ملک کې د روحانه سباون او پرمختګ لپاره د نوي نسل ښه تعلیم او روزنې ته ډېره توجه ورکول کیږي، چې دا راز نوي نسل یې د هر ډول چیلنجونو د مقابلې او د وطن د پرمختګ لپاره په ښه توګه تیار وي. د نړۍ د نورو ملکونو په سیر پاکستان کې هم د دې مقصد لپاره تعلیمي ادارې شته چې پکې د نوي نسل تعلیم او تربیت کیږي. په عمومي توګه په پاکستان کې د تعلیم لپاره درې ډول بیلابیل نظامونه موجود دي چې پکې سرکاري تعلیمي ادارې، شخصي تعلیمي ادارې او دینی مدرسې شامل دي. خو پوهان وایي چې د نوي نسل د روزنې لپاره دا درې واړه نظامونه درې جدا جدا تعلیمي نصابونه لري چې په نتیجه کې یې نوې کول بیا نه یوازې درې جدا جدا فکرونه لري، بلکې په مستقبل کې د کار او روزګار موقع هم ورته یو برابر نه وي. د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د څانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان په دې هکله وایي چې په پاکستان کې قومي نصاب شته خو په مکمله توګه یوازې په سرکاري سکولونو کې عملي کیږي.
چې کوم ګورنمنت سکولونه دي چې دا حکومت لاندې دي هغه هم یو ځل پالیسي دا چې هغه د پاکستان نېشنل ایجوکیشن پالیسي یا قومي پالیسي مطابق هغه سکولونه جوړ دي. دا حکومت لاندې دا سکولونه مستند سکولونه دي او دا کارونه کوي. آبادي کې زیاتېږي ورسره ورسره، او بیا خاص کر خلکو دا راکړ چې یاره زمونږ بچی دي یو ښه سکولونو کې سبقونه ووایي. نو دې لپاره انګلیش میډیم سکولونه مختلف مختلف استبلش شول. مدرسې چې کوم تعلیم دی درسي نظامي مذهبي خلک دي نو هغه ځان له یو انډیپندنت ځان له نصاب جوړ کړو.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې ای ایم ای د 2020 او 2021 کال د ریپورت تر مخه په دې صوبه کې ټول 28,318 سرکاري سکولونه دي چې په کې څه د پاسا سلويخ لکه هلکان او جنکۍ زده کړې کوي. دا را د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو د نظم حکومتي اداره پی اس ار ای واي په دې صوبه کې له 100 تر 1,200 پورې شخصي سکولونه دي چې زیاتره یې له حکومت سره رجستر شوي او په کې خواوشا شپږش لکه ماشومان زده کړې کوي. د تحریک انصاف په واکمنۍ په خوانی وفاقي حکومت هڅه کړې وه چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې یو شان قومي نصاب تعلیم عملي کړي، خو د شخصي سکولونو له مخالفت سره مخ شو. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیه مشر سلیم خان په دې حق له مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت کار نصاب جوړول دي او د هغه پرانا کې د کورس برابرولو اختیار دی بیا شخصي سکولونو ته ورکړل شي. نو موړې وای
مین جو کام ہے یہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے
دا حکومت مهم کار اول دا فیصله کول دی چې موږ د خپل راتلونکو لپاره د ځوانانو تعلیم او تربیت څنګه کوو، یعنی د هواد پرمختګ لپاره څنګه وګړي تیارول غواړو. په دې لړ کې بیا د بلابلو شوبو ماهرین کینه وی چې هغه ورته د ژوند په هره چاره کې خپل خپل وړاندیزونه ورکړي او داغه مطابق یو قومي تعلیمي نصاب برابر کړل شي. دغه نصاب بیا په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو عملي کیږي. بلابل سیاسي حکومتونه د مصلحتونو ښکار کیږي چې په ترڅ کې هر وګړي جدا جدا سوچ فکر لري او په خلکو کې د یو بل لپاره زغم په کمیدو دی چې لوجه دا هواد دی حالت را ورسېده.
کچا هم ډاکټر وزیم خان تر یو حدا د شخصي سکولونو د معیار ستاینه کوي، خو دا نیوکه هم کوي چې زیاتره شخصي سکولونه انګریزي ژبې او جدید علومو ته توجه ورکوي او د زده کوونکو مذهبي او کلتوري روزنې ته ډیر پام نه کوي، چې لوجه د سرکاري او شخصي سکولونو فارغ شو زده کوونکي ډیره ذهني هماهنګي نه لري.
صرف په ډریس باندې او دغه شان په نورو دغه باندې په اسپیشل سیزون باندې زور ورکول په ځای باندې په نصاب باندې او په شخصیت باندې هم زور ورکول پکار دي. صرف سکولونو کې دا کیږي کم مضامین دي زیات تر دې یو طرف کا دی رښتین تر شي چې انګریزي او انګریزي اردو والا چې کوم ډیر کتلې دي په ابزرویشن کې داري چې کوم په پرایویټ سکولونو کې ماشومان زبا کوي هغه له اردو نه ورتي نو هغه په کار کې د اردو نام هم واقفي دي اسلامیات هم واقفي اگر کا پړې کوي خو زور زیات تر انفسس چې کوم دینه هغه په انګریزي باندې دي.
ډاکټر وزیم خان همداراز ویل چې په شخصي سکولونو کې هم هغه ټول لازمی مزامین خول کیږي چې په سرکاري سکولونو کې لازمی دي، خو دینی مدرسې بیا بیخي جدا نصاب تعلیم لري چې فارغ شوی زده کوونکي د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو له فارغ شوو زده کوونکو سره ډیر کم مشترکات لري. د ډاکټر وزیم خان په وینا دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي هم د قام بچی دي، په کار دا چې د سکولونو د زده کوونکو برابر موقع ولري، ځکه چې د دینی مدرسو فارغ شوي زیاتره ځوانان بې روزګار او د اقتصادي ستونزو سره مخ وي.
لکه مثلا اسلامي مدرسو چې کوم خلک وزي هغه مخکې چې ځینو هغه ډاکټران او انجینران او داسې نشي جوړېدلی، هغه په کار دی چې داسن دی ډاکټران او انجینران جوړ شوی، پایلټ جوړ شوی، په آرمي کې تللې نورو ته داسن کړه، دا وزاکت هغه شنی چې هغه صرف او صرف د مذهبي تکفیر لپاره فیر دي، چا چې تلاوت وکړي حافظ شي یا چې دغه د سکول کې چې تاسو اپوینټمنټ کیږي دغه د تعلیمي استاد دي، د دې په دغه مناسبت سره د پرایویټ ادارو خلک چې کوم یو دي نو هغه مخکزي او د ګورمنټ سکولونو والا د ادارې کولو ده، او هغه اخر کې چې دوه سم پاس کړي هغه بیا میډیکل تم پریشي او هغه انجینرینګ تم پریشي او هغه استرمي او هغه او سوشالوجي او هغه ټپالوجي او سایکالوجي دا وغیرہ وغیرہ دا کسان بیا مخکې لاشي.
په پاکستان کې د دینی مدرسو لپاره په وفاقي کچا 15 بورډونه جوړ شوي چې د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان تر چتر لاندې په ګډه کار کوي. د دې اتحاد ویان مولانا محمد حنیف جالندری مشال لړیو ته ویل چې دوی په ځینو مدرسو کې زده کوونکو ته د عصري علوم او هنري زده کړو درس هم ورکوي.
په ټول پاکستان کې د مدرسو شمیر له 1.5 لک تر 1.7 لک پورې دی چې زیاتره یې د مدرسو لپاره له ځانګړو بورډونو سره رجسټر شوي هم دي. په دې مدرسو کې شاوخوا 1.5 لک هلکان او نجونه زده کړې کوي. د مدرسو نصاب زیاتره پر اسلامي تعلیماتو مرکز وي، خو د لویو ښارونو په ځینو مدرسو کې د ساينس او فنونو یا آرټس ځینې مضامین هم خول کیږي. موږ غواړو چې دینی مدرسې دې اړخ ته هم توجه وکړي، خو په موجوده وخت کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري علومو درس ورکوونکو مدرسو شمیر ډیر کم دی چې ماته یې کره شمیر هم معلوم نه دی.
دا چې په هیواد کې د سرکاري او شخصي سکولونو او دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ او همداراز په مستقبل کې د ټولنې د هرې طبقې ترمنځ د هماهنګۍ پیدا کولو لپاره څه پکار دي؟ ډاکټر وزیم خان په دې پوښتنه وویل
چې یو ښه اسلامي، ښه مسلم، ښه انسان او ښه مسلمان چې هغه جوړ شي، یو ډایلاګ چې کوم ورته وایي نېشنل او ګرینډ ډایلاګ چې د دریوانو دغه چې کوم ورته دا مرتب کوچی بای دریوانو چینل زیر وادي خیر دی روان دي، خو بنیادی چې کوم دغه چې هغه ټول ته یکسا دغه چې کوم ورته مهیا شي، د یو بل ادارو نه د ویزټ پکار دی چې یو بل ادارو ته لاړ شي، بیا ایویلویشن سیستم یو پکار دی چې په پرایویټ او په مذهبي ریلیجیس انسټیټیوشن کې او په ګورنمنت انسټیټیوشن کې چې کوم هماهنګي پکار دی، چې کوم پکار دی چې دا مضامین چې کوم دي نو دا وګوري چې کومه په کوم ځای کې
نو موړې زیاتوي چې په دې لړ کې د هواد ټول غوندونو لا د خپل سیاسي اهدافو نه بالاتر په ګډه کار پکار دی چې د قام بچی د زده کړو او کار روزګار یو شان موقعی ولري، او دا راز په مختلفو طبقو د وشل کېدو پر ځای په هماهنګۍ قائمه ټولنه جوړ شي. په دې اړه مو د پاکستان د تعلیم او تربیت د وفاقي وزیر رانا تنویر حسین سره د رابطې هڅه وکړه، خو دوی ویونې د انتظار وروسته هم د نوموړي لخوا څه جواب رانغې.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
Thank you.